دا مشال ریډیو دی او دا مهال په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. قدمونو اوریدونکو په دې غړې کې به هم لکه د تیرې غړې په څیر یو شمیر په لومړۍ نمایي کې ریپورټونه واوري او په دویمه نمایي کې به 2019 پروګرامونه مشال آنلاین او روښانه مستقبل واوري. خو تر هر څه وړاندې زو ګوریوال کاکړ خواته هغه به دته د دې وخت خبرونه وړاندې کړي. لمړی د مهم خبرونو سره ټکی د پېښور په کارخانو مارکیټ کې د پولیسو پر موټر د لاسي بم په برید کې یو پولیس وژل شوی او یو بل تن ژوبل شوی دی. د افغانستان په نورستان ولایت کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر تر 200 وښته او د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې پر ایران غږ کړی دی چې نیول شوی احتجاج کوونکي په سمدستي توګه خوشې کړي. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور په کارخانو مارکیټ کې د پولیسو پر موټر د لاسي بم په برید کې یو پولیس وژل شوی او یو بل کس ژوبل شوی دی. د پولیسو لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې پولیسو د کورونا وایرس د مخنیوي لارښوونو د عملي کولو څارنه کوله چې یو نامعلومه کس پرې د لاسي بم برید وکړ. چا تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په 13 ساعتونو کې 68 کسان نور وژل دي. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړې ویبپاڼې د جولای پر 13 لیکلي دي چې په تیر یو شواروز کې 4,508 کسان نور په دې ناروغي اخته شوي دي. په عین وخت کې پاکستان د کورونا وایرس د 4مې څپې د مخنیوي لپاره ځینې بندیزونه اعلان کړي او پر ولس یې غږ کړی چې د اګست تر 13مې نېټې واکسین ولګوي. د سرکاري شمیرو له مخې کورونا وایرس ناروغي تر اوسه په پاکستان کې 2,295 کسان وژلې دي. په خیبر پښتونخوا کې د ډایرکټریټ ملازمینو په تنخواګانو کې د اضافه لپاره احتجاجي لاریون شوی دی. مظاهره چانو د جولای پر 9 د خیبر پښتونخوا تر اسمبلی لاریون وکړ. اول ته یې د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه ورکړل. مظاهره چان وایي چې حکومت د سکریټریټ د 10,000 ملازمینو په تنخواګانو کې 0.5% اضافه کړې ده، خو د پاتې 4,000 ملازمینو تنخواګانې نه دي زیاتې کړې. په خیبر پښتونخوا کې د آبادۍ د کابو کولو ادارې او چارواکي محمد سلیمان خان په دې اړه مشال راډیو ته وویل.
مونږ دا مطالبه د څنګه 1.5 بیسک پے سیکریټریټ ملازمین ته ملاو شوی دی، پی ایس ته او نورا پی ایم ایس والو ته. مونږ تم هغه پیټرن باندې 1.5 بیسک پے دې ملاو شي.
یاد دوی چې د خزانه د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په مشرۍ یو پلاوی د ډایرکټریټ له ملازمینو سره مذاکرات هم کړي، خو د احتجاج پای ته رسولو په اړه څه نتیجې ته نه دي رسیدلې. د افغانستان د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر تر 200 وښتی دی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم مشال رډي ته وویل د کامدیش ولسوالۍ په مردیش کې د سیل له امله د بې درکه شویو او له سیند څخه د راایستل شویو مړو شمیر تر 200 اوښته دی. والی وای دوی د مړو شمیر ټپیان او نور زیانمن شوو کسانو د کره شمیرې د معلومولو لپاره سیمې ته د 3 میاشتې کسان لیږلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي ټول ترلاسه شوي اسناد ښیي چې په اسلام آباد کې د افغان سفیر لور د جولای پر 16 تښتول شوې او شکنجه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبره د جولای پر 9 له هغه وروسته په یو خبرپاڼه کې کړی چې د پاکستان وزیراعظم عمران خان وویل په ترلاسه شویو تصویرونو کې نه ثابتېږي چې هغه دې تښتول شوې یا ځورول شوې وي. په نړۍ کې د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې میډاټس واچ پر ایران غږ کړی دی چې د اوبو کمی او اقتصادي مشکلاتو پر ضد نیول شوي احتجاج کوونکي سمدستي توګه او په غیر مشروطه توګه خوشې کړي. میډاټس واچ نن په یو بیان کې ویلي چې د مړو زیاتېدونکې شمیره او د خلکو پراخې گرفتاری اوسنیو احتجاجونو ته د ایرانیو چارواکو د غبرګون په اړه ژورې اندېښنې راپورته کوي. بیان زیاتوي چې ایرانی چارواکي باید د احتجاج کوونکو پر ضد طاقت ظالمانه استعمال پاړه هم پلټنی وکړي. د خبرونو پای خبرونه مده مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې ترپای کرا سره وي نو په دوه منمایي کې مدرله 2019 پروګرامونه مشال آنلاین او روښانه مستقبل هم راوړي دي. اوریدل یې مهیره وي زو د دې غړې د لومړي موضوع طرف ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل چې د پېښور په کارخانو مارکیټ کې د پولیسو پر موټر د لاسي بم په برید کې یو پولیس وژل شوی دی او یو بل تن جوبل دی.
د پولیسو لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې پولیسو د کرونا وایرس د مخنیوي لارښوونو د عملي کولو څارنه کوله چې یو نامعلوم کس پرې د لاسي بم برید کړی دی. د دې برید په اړه نور تفصیل په تیره ګړۍ کې مو په پېښور کې د خپل همکار غلام غوث ناغستی وو. نوموړي تفصیلات څه په دا ډول بیان کړل.
دا د خیبر ضلع چې کومه بونځي ده بالکل په پېښور کې، د هغې سره چې کوم کارخانو په نوم مشهور دغه دی، مارکیټ دی، دوکانونه دغه دي، په هغه ځای کې نن سهار چې کوم د ضلع انتظامیه چارواکي وو، نو هغوی دغه د کورونا د لارښوونو چې کوم دغه دی عملي صورتحال دی هغې کتلو په دوکانونو کې، نو د ضلع انتظامیه سره دغه د ایلیټ فورس لکه لوی پوری دغه چارواکي د ضلع انتظامیه اسسټنټ یو مرستیال کمشنر وو، نو د هغې سره ایلیټ فورس والا د پولیس اهلکار هم وو. نو د هغې یو موبایل هلته کې ولاړو دننه په مارکیټونو کې، هغې خپل چیکنګ کاوه په دې کې چې په هغه پولیس موبایل کې ناست کم لږ وو کس وو، نو هغه باندې دغه شو ده چاودنه شوې ده. او چې کوم په لومړي دغه کې مونږ د پولیس اهلکارو سره خبرې اترې وکړې، نو هغې دا وویل چې ښکاري داسې چې دې باندې یو نامعلومه تن لاسي بم ورغورځولی، او د دغه پیښې په نتیجه کې بیا هغه ډېر سخت ډوبل شوی و. نو په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې بیا پته ولګېدله، او هغې چې کوم ویان دی هغه دا وویل چې دغه پولیس اهلکار چې کوم د بنیامین نوم یې دی هغه په مړ حالت کې هسپتال ته را رسول شوی. یعنی هغې دغه د یو کس د مړینې پخلی وکړو، بل یو لاروی هغې دا وایي چې په دې کې دغه شوی دی زخمي شوی چې هغه هم هسپتال ته راوړی شوی، خو ډېر معمولي زخمي وو، هسې پټۍ مټۍ کړي ده. د هغې نه پس هغه پاریخ شوی. د بم ډسپوزل سکواډ چارواکي چې کوم دي نو هم د پیښې ځای ته رسېدلي دي، او هغې د دې پیښې نورې هم پلټنې کوي، د دې نوعیت معلوموي چې آیا دا رښتیا دغه لاسي دمي برید و که داسې بل څه چاودونکي دغه پکې استعمال شوي دي.
غلام غوث، تر اوسه د دې برید ذمواري چا منلې ده؟
تر دې دمه چې کوم دی نو چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. البته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې کوم دی نو هغه د دې غندنه کړې ده، او د هغه لخوا خو ویل شوي دي چې د داسې قسمه واقعاتو سره به د پولیس حوصلې چې کوم دي نو هغه نه راغورځېږي نه به ټیټېږي، او د وژل شوي پولیس اهلکار د کورنۍ سره خپل د غمرازۍ الفاظ هم شریک کړي دي.
اوریدونکو، غلام غوث چې د پېښور نه په پېښور کارخانو مارکیټ کې چې کوم د موټرو پولیسو په موټر کم لاسي بم برید شوی و، د هغې په اړه تفصیلات درکول.
دا مشال ریډیو دا.
په پېښور کې د ډایریکټوریټ ملازمینو د جولای پر 9 د صوبایي اسمبلۍ مخې ته احتجاجي لاریون او مظاهره کړې ده. دوی وایي حکومت د سیکرټریټ د 10,000 ملازمینو په تنخواګانو کې 0.5% اضافه کړې ده، خو د ډایریکټوریټ 4,000 ملازمین یې له پامه غورځولي دي. بلخوا د خزانې د وزیر تیمور سلیم جګړه په مشرۍ کې یو حکومتي پلاوی د مظاهره شانو سره خبرې کړې دي، خو تر اوسه د احتجاج پای ته رسولو په خبره رضا شوي نه دي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورت کې اورو چې د مظاهره چیانو په شعارونو پیلېږي.
دا احتجاج کوونکي د خیبر پختونخوا لوړپوړي سرکاري افسران دي چې د جولای په 9 نیټه په پېښور کې یو لاریون ترسره کوي. د 4,000 ډایریکټریټ محکمو سره منسلک سرکاري افسران د تیرو 2 هفتو په خپلو دفترونو کې هم په کاربندیز دي، خو د زیارت په ورځ دوی د خپلو دفترونو نه د احتجاج په توګه راووتل، او د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ پورې په سړک هم خپل احتجاج ترسره کړو. د اسمبلۍ مخې ته د کوس کوهستان ضلع نه دې احتجاج ته راغلي د پاپولیشن ویلفیر افسر محمد سلیمان خان مشال ریډیو ته وویل:
مونږ دا مطالبه د سنگا 1.5 بیسیک پے سیکرټریټ ملازمین ته ملاو شوی دی، پی ایس ته او نورا پی ایم ایس والو ته مونږ تم هغه پیټرن باندې 1.5 بیسیک پے دی ملاو شي، هغه 150% بیسیک پے هغه کې اضافه شوی دی. مونږ هم دا وایو چې هغه پیټرن باندې مونږ 150% بیسیک پے اضافه شي.
د خزانی د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په مشرۍ یوې حکومتي کمیټې د احتجاج کوونکو افسرانو د کمیټې سره تر دې وړاندې مذاکرات هم کړي وو، خو د احتجاج ختمولو په اړه څه نتیجې ته نه وو رسیدلي. احتجاج کوونکي وایي چې صوبایي حکومت د صوبې د 10,000 لوړپوړو افسرانو په تنخواګانو کې د خصوصي مراعاتو لاندې 0.5% اضافه کړې ده. ولی د ډایریکټریټ محکمو او دغه محکمو سره منسلک د پاتې سلورو زرو افسرانو تنخواګانې نه دي زیاتې کړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
په خیبر پختونخوا کې چارواکي وایي چې د جولای پر نهشتمه د صوبایي ټاسک فورس په غونډه کې په قبایلي ضلعو کې د 1515 منصوبو لپاره پنګې منظوري شوې دي چې پکې د تعلیم، صحت او سړکونو جوړولو پرمختیایي منصوبې شاملې دي. بلخوا ځایي ولس وایي چې حکومت هر کال دغه شان منصوبې شروع کوي خو سر ته یې نه رسوي. دوی غواړي ټولو اول د تعلیم، اوبو او سړکونو منصوبې سرته ورسول شي. نور معلومات شانواز ترکزی راکوي.
د صوبای حکومت د ټاسک فورس غونډه کې ویل شوی د شپږو قبایلي ډیویژنونو او د پوخانی فرنټیر ریجنز لپاره 1515 منصوبو باندې به یو کم شپېته ارب روپۍ خرڅولی شي. د دغه ټاسک فورس غونډه پرون د جولای په 9 د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان په مشرۍ کې شوی چې پکې د بیوروکراسي په شمول د پوځ، پولیس او فرنټیر کانسټیبلي مشرانو او ځینې صوبایي وزیران هم ګډون کړی. د وزیر اعلی خیبر پختونخوا د دفتر جاری شوی خبر پاڼې تر مخې په غونډه کې ویل شوی په دغه منصوبو کې د تعلیم، صحت، زراعت، اوبو، سرکونو، لوبو او سلګری په شمول نورې منصوبې شامل دي. په دغه غونډه کې په عمومي امن هم خبره شوې او ویل شوی چې په دغه سیمو کې به د خپل منځي لانجو د هوارولو لپاره مصالحتي کمیټه زر تر زر فعال کړي شي. په غونډه کې ویل شوی په کلیس ترقیاتي بجټ کې دغه سیمو لپاره 290 کروڑ روپۍ ښودل شوي دي چې به په دغه پیسو د تعلیمي ادارو ضرورتونه پوره کولی شي او ځینې نوې ادارې به هم جوړیږي. د مومندو د خوځو قانون میسي مسره تړاو لرونکي تفسیر مومن مشال ریډیو وویل د حکومت لخوا د تعلیم لپاره د پیسو ایښودو ستاینه کوي خو د زیاته کړه په کار ده چې نوې تعلیمي ادارې د دوی په سیمو کې جوړې کړي شي.
زمونږ اپر مومن او به خاص کر کې تحصیل خوځي بيزي دا مکمل پاتې دي چې سب ډیویژن د تحصیل خوځي بيزي اوسه پورې کې های سکول نه هم نشته دي، نه کې سیکنډري سکول شته، نه د جینکو میډل سکول پورې د جینکو نشته دي. نو دین زمونږ هغه تعلیمي ریشو معلوميږي.
په غونډه کې ویل شي یو سل او څلويخ منصوبي په تیز رفتار عمل درآمد نومي پروګرام ولې 315 منصوبې د صوبایي حکومت په کلیس ترقیاتي پروګرام کې شامل دي. په دغه منصوبو کې له ټولو زیاتې پیسې د سرکونو لپاره ښودل شوې چې شمېر 870 کروڑ روپۍ دی. د باجوړ د چارمن هاشم نومي سیمو اوسیدونکي حمیم الله خان وایي د یو کال راهیسې د دوی د ناواګۍ نه تر د خار باجوړ هډکوارټر پورې په سرک د بیا جوړونې کار روان دی. باید له ټولو اول دغه پوره کړی شي.
صرف دغه یو روډ دی کوم چې د لوی سم نه تنګي پورې لخه جوړ شوی دی، خو دا روډ هم د تنګي پورې نه، د اصل کې بر افغان بارډر پورې کوم سره چې الهلال خیل، ماړونګي، چارمنګ، چینار، رایه د علاقې پرتی دي، نو داغي خلک هم د دې تمه باندې، خو دا روډ بیا د تنګي نه بر افغان بارډر پورې دا صرف 8 فوټ تر راغلی دی.
او هم دا شاند اوبو د منصوبې لپاره په پرونی غونډه کې ویل شوی یو سل او 340 کروڑ روپۍ ورته ځانګړي شوی. د پخوانی قبیلې سیمو په زیاتره ضلعو کې له ټولو غټه ستونزه د څښلو د اوبو د نشوالي ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماښام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ. مشال ویډیو 9 ساعته خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا حکومت د صنعتي پالیسۍ د عملی کولو لپاره د یو اکشن پلان یا کړنلاره منظوره کړې ده چې لمخې به د صوبې غیر فعال صنعتونه بیا فعال کیږي. په پالیسۍ کې ویل شوی چې په راروانو 10 کلونو کې به په صوبې کې 10 صنعتي زونونه یا سیمې پرانستل کیږي. خو د صوبې د صنعت او تجارت د خونې مشران وایي چې صنعتي پالیسیانې مخکې هم اعلان شوي دي خو ورباندې عمل نه دی شوی. دوی زیاتوی حکومت دې د نو صنعتي مرکزونو جوړولو پر ځای پخوانی مرکزونو لا اسانتیاوې ورکړي او سرمایه‌کاری لپاره دې سازگار چاپیریال رامنځته کړي. په دغه اړه نور معلومات د شاهین بنیری پر راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د صنعتي پالیسۍ د عملی کولو لپاره د یو اکشن پلان یا کړنلارې منظوري ورکړې ده. دا پریکړه په پېښور کې د جولای په 6 د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ په یو غونډه کې شوې ده. د دې پلان د لاندې به په راروانو 10 کلونو کې 10 صنعتي زونونه پرانستل کیږي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وویل چې د صوبې شپږو وړو صنعتي زونونو ته به د ځانګړو زونونو حیثیت ورکول شي. نوموړي زیاته کړه
د دې لاندې به مونږ سازګار ماحول جوړوو انډسټریز له چې مونږ هر ضلع کې اوس مال انډسټریز شي جوړو او دې نمبر ډیوټي ټیکس دې سره به ترانسپورټ سیکټر چې دې سره به هوټل کنزمپشن او ویجیټیبل میټ بلا خلک دې سره وابسته کړه ډایرکټ اینډ ډایرکټ انډسټریل پالیسۍ کې مونږ لس ارب روپۍ بغیر شنو ورکې د کووډ نه متاثره په انډسټریز او کامرس سیکټر کې څومره خلک دي لس ارب روپۍ عاید ورکې سٹارٹ اپ جان خلک چې دې واړه بزنس څخه سٹارټ آی په پنځه متر شل کړو کوپورې دا وا ډایرکټ اف یوت افیر خیبر پښتونخوا ورکې.
خو د خیبر پښتونخوا د صنعت او تجارت د خونی مشران وایي چې یو صنعتي پالیسی په کال 2008 او بل په کال 2014 کې هم منظور شوی و خو تر اوسه عملی شوی نه ده. د خیبر پښتونخوا د چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹری په خوانی مشر او صنعتکار زاهد شینواری وایي چې د صوبې صنعت د افغانستان سره د کاروبار نه بغیر وده نشي کولی.
کوم زړه دی هغه خو بهالول خو په ځای باندې پاتې شو نورم ډیر زیات صنعتونه زموږ په دې طرف ته لاړ ځکه چې افغانستان سره تجارت زموږ په مشکل کې راغی او زموږ د صوبې ډیرو صنعتونو چې کوم پیداوارو دا به افغانستان د اکسپورت کې تلو او په هغې کې موږ سره د پنجاب او د سند په مقابله کې یو واضح چې دی یو ایڈوانټیج را سره یا یو فائدہ ورا سره نو هغه مونږ لاس نه افغانستان مارکیټ وته نو په ځوانه زوم ډیر سنتونه بیمار سنتونه کې بدل شوې دي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبو د مړو سنتونو د ژوندۍ کولو خبره په داسې حال کې کړی دا چې په صوبه کې د ګدون انډستریل سټیټ د تیرې سمودینه د بحران سره مخ ته او د اسانتیاو د نشټوالي لقبلې سنتي پیداوار را پریوتې دي. په اسلام آباد کې د منځنۍ اسیا د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ د ادارې څېړنکار ډاکټر غلام سمد وایي چې باید حکومت د نوو صنعتي مرکزونو پرانستلو پر ځای زاړه صنعتونه ژوندۍ کړي او صنعتکارو لا اسانتیاوې ورکړي.
تاسو چې خطر می تاسو چې کم دینو د پیښور والمي نو د ګدون سروایول پکې نه کیږي ځکه چې زمونږ چې کوم کنسنټریشن د پروډکټس او د انډستری سپیشلایزیشن د هغه شته نه خو بس په خطر کې مچ سي ډبې جوړيږي او بلور وړي جوړيږي او په خبر کې بلور وړي دي او دغه جوړيږي کنه که تاسو درې او سلور او پنځو د شپک کې کنه نور به وجړ پاتې کیږي نور بروان پاتې انلس ان انټل چې په ملک په سطح باندې لګستا دومره اکسپورت سی واشي چې یا ډومېسټک کنزمپشن دومره سی واشي چې دا ټول انډستریال چې کوم ریکوایرمنت دی دا ته کیپټلایز کړو دا ته کنزیوم کړو.
بل خو د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وایي چې دا محل په ګدون انډستریال سټیټ کې یو سل درې پنځوس کارخانې کار کوي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت پریکړه کړې ده چې په صوبه کې د هغه یو سل اووه اتیا ځمکو د اجارې له وزنامې معطل کړي چې شاړې پرتې دي او نوو سرمایه کارانو لبه ورکوي.
له دو میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
ناټو د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام په ترکیه کې پیل کړ. ناټو او امریکا د 2014 زیږیز کال په پای کې د خپل محارب ماموریت لپاره تر رسول وروسته د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې ځانګړي افغان ځواکونه دننه په افغانستان کې روزل. خو له افغانستانه د ناټو او امریکایي فوجیانو لوتلو وروسته دا څرګنده نه و چې دا ماموریت به په کم بهرني هیواد کې پر مخ یوړل شي. ناټو او ترک چارواکو پرون تایید کړه چې ځانګړي افغان ځواکونه به په ترکیه کې د ناټو له لورې روزل کیږي. تفصیل اسمت ساروان پر رپورٹ کی.
د افغانستان دفاع وزارت وای د ناټو له لوري په ترکیه کې د افغان ځواکونو د روزنیز پروګرام هرکلی کوي. د دغه وزارت ویندوی روح الله احمدزی آزادی رادیو ته وویل چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه تیار دي چې په دغه روزنیز پروګرام کې ګډون وکړي.
ناتو مخکې له دې هم له افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو سره په بېلابېلو برخو کې مرستې لرلي دي چې هغه د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو لپاره له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مؤثرې او مفید تمام شوي دي، چې تازه په دې برخه کې ناتو د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره له هېواده بهر دوی دغه چمتووالی ښودلی دی چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا هرکلی ترې شوی دی او موږ ترې هرکلی کوو، منندوی یو. او د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه د دغې پروسې او برنامې لپاره بشپړ چمتووالی ورته لري.
د ترکیه رسنۍ وایي چې ناتو په ترکیه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام پیل کړی. دا په افغانستان کې د ناتو د خود ملاتړ ماموریت له پای ته رسیدو وروسته له افغانستانه د باندې د ځانګړو افغان ځواکونو لومړنی روزنیز پروګرام دی. د راپورونو له مخې ځانګړي افغان ځواکونه د شاوخوا 80 سلنې عملیاتو مسؤلیت ته غاړه لري. ترکیه رسنیو د ترکیه د چارواکو په قول ویلي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو شمېر غړي د چهارشنبې په ورځ د روزنې لپاره ترکیه ته ورسېدل. په بروکسل کې د ناتو یو ویاندوی د جرمني له ډي پي خبري آژانس سره په خبرو کې تایید کړ چې ناتو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو لپاره په ترکیه کې روزنیز پروګرام پیل کړی دی، خو هغه د امنیتي ملحوظاتو په خاطر د روزنې د ځای په اړه څه ونه ویل. د ناتو ویاندوی زیاته کړه د مالي او ډیپلوماتیک ملاتړ تر څنګ ناتو په بهر کې د افغان ځواکونو د روزنې په شمول د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. روزنیز پروګرام اوس پیل شوی دی. د ناتو د ویاندوی په وینا د افغان ځواکونو سره د ناتو د ملاتړ دوام د دغه تړون د دیرشو هیوادونو د مشرانو د پریکړې پر اساس دی. تر دې پخوا هم ترکیه د افغان پولیس افسرانو ته په خپل خاوره کې روزنه ورکوله، خو دا لومړی ځل دی چې ناتو د دغه هیواد په خاوره کې هغه پروګرام پر مخ بیایي چې پخوا یې په افغانستان کې دننه د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې اجرا کاوه.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
مشال ریډیو اوري. د افغانستان او پاکستان تاجران وایي چې د طالبانو لاسته د سپین بولدک له لویدلو وروسته اوس دوی په خپلو مالونو دوه ځایه محصول ورکوي. د دوی په وینا یو خوا طالبان په سپین بولدک کې له دوی په نغدو پیسو محصول اخلي او بل خوا کندهار ښار ته په ننوتو د افغانستان ګمرک چارواکي د انټرنیټي بانکداري له لارې دوی محصولوي. افغان حکومت وایي دوی قانوني حیثیت لري، خو وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. نور حال احمد شاه اعظمی په خپل رپورت کې راکوي.
د چمن د تجارتی خونی مشر جلاد خان وایي چې د افغان حکومت او طالبانو لخوا جلا جلا محصول اخیستل یو شمیر تاجران لستون سره مخامخ کړی دي. نوموړي زیاتوي چې د افغانستان د یو شمیر نور سرحدي سیمو په شان طالبانو سپین بولدک ته هم پر داخلیدونکو تجارتی موټرانو باندې لایحه یا محصول ایښی دي.
د خپل پیسې پر خپل ترتیب باندې اخی پر موټر 5000 6000 10000 لک یا دغه سی مطلب خپل لایا یې شه ده، هغه د خپل محصول په نامه باندې اخی. بیا چې کندهار ته وځ کندهار والا د پخوا په شان هغه خپل محصول په خپل طریقه باندې په بینک کې د بینک په ذریعہ باندې خپل محصول جری جمع کوي.
شاوخوا دویونی وړاندې چې کله د جولای پر 14 طالبانو پر سپین بولدک برید وکړ، نو د چمن سپین بولدک لار د سوداګری په ګډون د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شو. دغه لار د جولای پر 15 او 16 او بیا ورسته د جولای پر 22 د ولسی تګ راتګ لپاره بیا پرانستل شو، چې اوس هم هر ورځ د سهار له 8 بجو څخه د غرمې تر 12 بجو پورې دواړو خواو ته خلک پر ځای راځي. خو وروسته د چمن انتظامی چارواکو اعلان وکړ چې د جولای پر 26 د چمن سپین بولدک لار د افغان ترانزیت تجارت ترڅنګ د هر ډول سوداګری لپاره هم بیا پرانستله، چې په هماغه ورځ په بیلابیلو توکو بار کنټینران له چمن څخه سپین بولدک ته واوښتل. دا لړۍ اوس هم روانه ده او د تجارتي مالونو د لیږ رالیږ لپاره لاره هر ورځ د غرمې له 12 بجو څخه د مازیګر تر 15 بجو پورې پرانستې وي. د چمن تاجران وایي چې یو خو د کورونا وبای حالات او بل خو په داورستیو کې په افغانستان کې د امنیتي بدلونونو لکبله د لاري له تړل کېدو وروسته تاجران له زیاتو زیانونو سره مخامخ ول. د دوی په وینا د چمن له ډیپټي کمشنر جمعداد مندوخیل سره د څو ورځو پرله پسې خبرو اترو وروسته انتظامیه دې ته راضي کړه چې د تجارت لپاره هم د چمن لاره د سپین بولدک پر مخ خلاصه کړي. د چمن د تجارتي خونې پخوانی مشر انجینر داروخان اڅکزی وای چې کله حالات سم وي نو د ترانزیت په برخه کې له کراچي څخه د چمن لاري د یو سلسل په شاوخوا کې ټرکونه هر ورځ افغانستان ته اوړي. د نوموړي په وینا پر دې سربیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک لاري هر ورځ په بیلابیلو توکو بار له 2500 څخه تر 400 پرې ټرکونه اوړي را اوړي.
د پاکستان د لارې ورجی یا بوره یا شره یا نور داسې شیان چې کوم د افغانستان ضرورتونه دي، خوراکي شیان یا د کنسټرکشن مالونه دا د افغانستان ته ځي، یا د افغانستان د خوا چې کوم نوده میوه ده، وچه میوه ده، جړی بوټیانې، نور داسې آیټمان چې په افغانستان کې کرل شوي یا کرل کیږي هغه راځي.
وسوال طالبان په دا ورستیو کې تر سپین بولدک کوړاندې له تاجکستان، ترکمنستان او ایران سره وصل د افغانستان سرحدي سیمې هم له افغان ځواکونو څخه نیولي او پر بندرونو او ګمرکونو یې کنټرول ترلاسه کړی دی. د کندهار یو تاجر جمال الدین چې له پاکستان افغانستان ته ټوکر واردوي وای چې د لارو بندیدل او اوس بیا دوه ځای محصول ورکول سوداګر له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د لارو بندېدو او بیا وروسته دوه ځای محصول اخیستلو په نتیجه کې په کندهار کې د ورځنیو توکو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د کندهار ولایت د ګمرک مشر صبط الله احساس بیا وایي چې پاکستاني چارواکو له دوی سره له تماس نیولو پرته چمن سپین بولدک لاره په یو اړخیز ډول پرانستل. نوموړي زیاتوي چې دمګړی یوازې د وارداتو یا درآمداتو پروسه روانه ده، خو هیله څرګنده کړه چې افغانستان به د سپین بولدک له لارې خپل صادرات یا برآمدات راتلونکې اونۍ پیل کړي. د احساس په وینا افغان حکومت اوس هم د پخوا په شان د مال او موټر د کیفیت او کمیت له پلوه د کمپیوټري نظام او انټرنیټي بانکداري له لارې محصول اخلي چې په مستقیم ډول په بانک کې د مالی وزارت حساب ته انتقالیږي.
مشروع حکومت پس مکلف یو قانون تطبیق کو، هغه څه قانون قوانینو کې نافذه طرز العملونه کې مختوسي او هغه تطبیق کوو. قیمت گزاری حتا الله را دا مګاسه کډا سیستم دا ټول مرکزی سیستم دا سه هر موټر راځي هر جنس راځي هغه په سیستم کې چې کډا سیستم کې داخلي کې پیسې ټول په بانکونو کې کېږي، تعرفه ټول نه نه دا هغه نقدي پیسې یو افغاني ګمرک کې نخستل کېږي.
سپرت لای احساس زیاتوي چې کله حالات سمول او بولدک د افغان حکومت په کنټرول کې وو نه د جمعې له رخصتۍ پرته به هر ورځ له 50 میلیونه څخه تر 80 میلیونه افغانۍ پورې محصول راغونډاوه. خو د نوموړي په وینا د جولای له 28مې د سوداګرۍ لپاره پر چمن سپین بولدک لارې پرانستلو سربیره د اړخیز تجارت د پخوا پرتله ډیر کم سوی چې د محصول کچه مور سره ټیټ سوی دی. د افغانستان مالی وزارت هم منلی چې پشپش بندرونو کې ګمرکي فعالیت نه لري او د وسوالو طالبانو لاسته د دغو بندرونو او ګمرکونو لویدل وروسته د حکومت عواید د میاشت پر سر له شاوخوا 9 عرب افغانیو څخه نیمایي ته راټیټ شوي دي. که څه هم وسوالو طالبانو تر اوسه په سپین بولدک کې د محصول راغونډولو په اړه څرګندونې نه دي کړي، خو په چمن کې ناست پاکستاني چارواکي هم له طالبانو سره د تماسونو یا لارې خلاصولو نویت په اړه له څه ویلو ډډه کوي. مشال رادیو د جولای پر 28مه او 29مه په بیلابیل وختونو کې د چمن له ډیپټي کمشنر جمعداد مندوخیل سره د هغه پر شخصي واتس اپ او موبایل ټلیفون شمیره څو ځلی د تماس نیولو هڅه وکړه، خو پر زنګ ورتللو سربیره نوموړ یو خا ټلیفون ته ځواب نه وایه او بل خا په لیکلې باندې د واتس اپ پیغام پر لیدلو سربیره هم څه ډول خبرګون ونه شود. خو په چمن کې مېشت یو ځای کلیرینګ ایجنټ رحمت الله د جولای پر 29مه مشال رادیو ته وویل چې نه یوازې له پاکستانه تجارتي مالونه روان دي، بلکې د ده په خبره له کندهار هم په انګورو او خټکیو بار کنټینران د جولای پر 29مه چمن ته راواوښتل چې پاکستاني چارواکو خپل محصول ورڅخه واخیست.
پاکستان ګمرک نه چرانو چې ټولو خبره په تندر ستانه چوارو ستانه راځي هغه ځنه ورور بس هغه وزیر چې مکوو بس چې دا څار څو ما په شي په تندر ستانه باندې د دې چې لري وکړو ځوانه کاتیا زرتي جوړیږي په پردا باندې پاسو.
د پاکستان د عوایدو مرکزی ادارې له راپور سره سم په 2020-2021 مالی کال کې د افغانستان او پاکستان د ترانزیت تجارت په ګډون د دوړخیز تجارت ټول حجم 3.08 میلیونه ډالر وو چې د 2014 او 2015 مالی کال پرتله شاوخوا 1500 میلیونه ډالر راټیټ شوی دی. تاجرانو اندېښنه ښودلې چې ناامن حالات دا کچ نور هم راټیټولای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري زمنګ خبرونه هر ورځ تاسو سهار ل نه تر د ماخام شپږو بجو پورې په نیغ په نیغه اوري کول شي چې زمنګ په ویب سټ www.mashalradio.com تلاړ شي او هلته هم تاسو نه صرف خبرونه نیغ په نیغه اوریدل شي بلکې زمنګ هغه تا چې کوم په لیکلي بڼه کوم استوريانه پرتی دي هغه هم تاسو الته لستل شي دینه علاوه زمنګ ویډیوګان هم تاسو الته کتل شي خپل د فیډبیک نه هم من خبرول شي اوریدونکو په پیښور کې وخت شوې ده د ماسپخین 2:30 بجونه بوریوال کاکړ هم په سټوډیو کې موجود دی راځي چې د مهمو خبرونو لنډی استواوړو د افغانستان د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر تر 200 اوښته دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم مشال رډیو ته ویل د کامدیش ولسوالۍ په مردیش کې د سیلاب له امله د بې درکه سویو او له سیند څخه د رایستل سویو مړو شمیر تر 200 اوښته دي. نوموړي ویل چې د مړو ټپیانو او نورو زیانمن سویو کسانو د کرشمیري معلومولو لپاره سیمې ته د سری میاشتې کسان لیږل. د پېښور په کارخانو مارکیټ کې د پولیسو پر موټر د لاسي بم په برید کې یو پولیس وژل شوی او یو بل تن ژوبل شوی دی. د پولیسو لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې پولیسو د کورونا وایرس د مخنیوي لارښوونو د عملي کولو څارنه کوله چې یو نامعلوم کس پرې د لاسي بم برید کړی دی چا تر اوسه د دې ذمہواري نه منلې. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو څلورو ساعتونو کې 14 کسان نور وژل دي. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځنګړي ویبپاڼې د جولای پر 1 لیکلي چې په تیر یو شواروز کې 4,500 کسان نور په دې ناروغي اخته شوي دي. په یوه وخت کې پاکستان د کورونا وایرس د څلورمې څپې د مخنیوي لپاره ځینې بندیزونه اعلان کړي او پر ولس یې ژغ کړی دی چې د اګست 1 د واکسین ولګوي. او په نړۍ کې د بشري حقوقو د سار ادارې ایمرایټس واچ پر ایران غږ کړی دی چې د اوبو کمی او اقتصادي مشکلاتو پر ضد نول سوي احتجاج کوونکي په سمدستي توګه او په غیر مشروط توګه خوشی کړي. ایمرایټس واچ نن په یو بیان کې ویلي چې د مړو زیاتیدونکو شمیره او د خلکو پراخي گرفتاری اوسنوي احتجاجونو ته د ایراني چارواکو د خبرګون پاړه جوړي اندیشنې راپورته کوي. لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوریدونکو اوس وخت شوه دی د دې غړی د لومبي 19 پروګرام د مشال آنلاین په کور مکه د سوشل میډیا د ځنی اکاونټونو د څارنې په تناظر کې نن په مشال آنلاین خبرونه کې پر دې بحث شوه چې څنګه پر انټرنیټ د مذهبونو ترمنځ نفرتونو خبرونکو موادو څخه ځوانان ساتلی شو. بشیر غوښت د خبرونې کوربه دی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
سلامونه او ښه چاري له مشال ریډیو به مو په دې رسټو کې اوریدلې وی چې د کورمې ځلې انتظامی اعلان وکړ چې پر انټرنیټ خبرونه کوونکي هغه اکاونټونه بندوي چې د شیا او سنیانو ترمنځ کرکې پیدا کوي. زه بشیر غواخم او نن په مشال آنلاین کې پر دې موضوع غږیږو. د ته هم ګورو چې پر انټرنیټ هر خبره کول په بیان ازادي کې ناراضي ځکه چې ځینې ویناوي د خلکو سخت دریځ کولو او تشدد پارونی لپاره کاریږي. د کورمی ډیپټی کمشنر طاهر اقبال وای کورمای و حساسه ضلع دا او انټرنیټ کارونکو پکې د مذهبي نفرتونو پرولو لپاره لږه هڅه هم وکړي د شیا او سنی ترمنځ لوی شخړې پیدا کولې شي. هغه د جولای په 10 رسنۍ وته ویل چې د تا په کتوې پریکړه کړې چې پر فیسبوک، ټوئیټر، یوټیوب او د سوشل میډیا پر نورو ویب سایټونو څار وساتي.
دلته شیا او سنی دواړه اوسېږي په کورمکی. دوی د یو بل سره دښمنی نه غواړي، نو د حالاتو د سمون لپاره باید سوشل میډیا په ذمہواره توګه استعمال شي، ځکه چې د یو پوسټ د کولو له وجې دلته فسادات جوړېدای شي. نو زه تاسو ته وایم چې موږ څار شروع کړی دی. د هغه چا په خلاف به کیسونه درجېږي چې پر انټرنیټ غلط خبرونه نشروي، پروپاګاندا کوي یا هم افواه خوروي.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. د کورمی د ډیپټی کمشنر طاهر اقبال خبرې مو واورېدې چې ویلې د مذهبي کرکې د مخنیوي لپاره به د ټولنیزو رسنیو کارونکي څاري. د دې وجه په کورم کې د شیا او سنی ترمنځ اوږده تاریخچه لرونکي کشاله خودل شوی. چارواکي نه غواړي چې دا اور د 1990 کلونو په شان بیا تر کلو کلو خور شي. د اقبال په خبره دوی کوشش کوي چې اوس مهال نسبت آرام شوی کورما همداسې آرامه پاتې شي. خود کورمی مدنی فعالان چې پر یوټیوب او فیسبوک د ویډیو لاله ری خبرونه لري د حکومت تازه اعلان ته په محتاط ډول خبرګون کوي. په دوی کې یو هم ریاض چمکنه ده. هغه د څو نور ځوانانو سره د بریکینګ پوینټ په نامه انټرنیټي پاڼه چلوي. لدی لاری دوی د کورمی په حالاتو خبرونه هم وړاندې کوي او څېړنې هم. چمکنه پر سوشل میډیا د کرکجنو موادو د چاڼولو ملاتړ کوي، خو په دې بهانه د حکومت په لاس د بیان ازادۍ له ممکنه تروړنې اندېښمن دي.
سوشل میډیا دا خلک ډېر امپاور کړي دي خپلې مسلې د دوی په چوکاټ وسل کېږي. کچرتا د دوی چرتا د اوبو مسلې ورته یا د سړکو مسلې وي یا د هسپتالو کې د ډاکټرانو یا دین علاوه په سکولونو کالجونو کې چې کوم د غدي د استادانو د کومې ښه غدي کمې دي، نه دا ډېره په ښه توګه دا په سوشل میډیا باندې پورته کوي او دا خلک ډېر د دې وجې نه د دوی مسلې هم حل شوې. خو باید دا د پښو لاندې نه شو، خو چې دا کومه فیصله دوی کړې ده چې هغه خلک چې کوم د کرکې نه ډک پیغامونه خوروي په بېلابېلو چینلونو باندې یا د خاص فرقې داسې نمائندگی کوي چې هغه نه نفرت خوریږي، امنیت خرابېږي یا چې خاص داسې تشدد ته وده ملاویږي، نه باید چې د دوی خلاف دې کریک ډاون وشي.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
اوریدونکو، پر انټرنیټ ځینې پروپیګنډا تر دې حده خطرناک دی چې ځوانان پکې ټوپک راخستو د وسوالو لیکو سره یو ځای کېدو ته هڅول کیږي. دا په بیان ازادۍ کې ذکر نه راځي چې د بیان ازادي د خلکو گمراه کولو ته نه، بلکې په داسې شکل خپلې خبرې کولو ته وایي چې چاته دی زیان ونه رسیږي. د پاکستان په آئین کې د بیان ازادي د ملي ګټو او مذهبي مسلو ته په پام کولو سره تړل شوې ده. په اړه یې قانون پوه اډوکیټ طارق افغان وایي،
د پاکستان د آئین آرټیکل 19 د اظهار رائے د ازادۍ تحفظ ورکوي چې هر وګړی ته د دې ملک هر شهري ته دا حق حاصل دی چې هغه سویل غواړي هغه دی ووي. خو ورسره ورسره په دې آرټیکل کې دا هم ویل شوی دی، شرط دا دی چې د مذهب خلاف به هغه خبره نه کوي، د پاکستان د سالمیت خلاف به هغه دغه رائے اظهار چې دی نو دغه نه استعمالوي. کچری یو سړی یو شهری د دې خبرو نه باروزی چې داغه د بیان نه داغه د تقریر نه نور خلک چې دی هغه راپاریږي، نو په دغه صورت کې دا فریډم اف سپیچ چې دی نو دا نشي استعمالولی.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آن لائن خبرونه اورئ.
زمو کوربه بشیر ګواهیم له بیان ازادۍ څخه په غلط ډول د ګټه اخیستو په اړه بحث ته دوام ورکو. تاسو واوریدل چې د پاکستان په آئین یا اساسي قانون کې د بیان ازادۍ لپاره شرطونه ټاکل شوی دي. دغه شرطونو څخه د سرغړونو د څار لپاره حکومت ادارې هم لري. په دوی کې د ترګرې سره د مبارزې ملي اداره ناکټا هم شامل ده. د اپریل په میاشت کې د دې ادارې د انټرنیټي جرمونو د څانګې په خپل کلینی ریپورت کې ویل چې د دوی په غوښتنه د ټکنالوژي کمپنیانو فیسبوک، ټویټر او ګوګل په ټولنیزو رسنیو 1920 اکاونټونه یا حسابونه او پاڼې په دې تور لری کړي چې له دغه حسابونو مذهبي کرکې او سخت دریزی زیاتولو لپاره مواد خپرېدل. اوریدونکو، که تاسو پر فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام یا پر بل سوشل میډیا یاست نو درته معلومه بوي چې تاسو کولی شئ له بیان ازادۍ ګټه اخیستونکي هغه اکاونټونه ریپورت یا په اړه یې شکایت وکړئ چې غلط معلومات خپروي. د پاکستان حکومت تر مخه په 2006 کال کې په پاکستان کې د فیسبوک، یوټیوب او ټویټر ادارو ته خلکو دا رقم 40,000 شکایتونه لیږلي وو. دا شکایتونه تر ډیره د سخت دریځي موادو اړوند وو. فیسبوک د 2006 کال په مئی میاشت کې د څارنې یوه ډله جوړ کړې وه چې د جعلي خبرونو یا فیک نیوز، بېلارې کوونکو معلوماتو یا ډس انفارمیشن او سخت دریځۍ مخنیوي لپاره پر خپرېدونکو معلوماتو نظر ساتي. په دې 40 کسیزه ډله کې د پاکستان د ډیجیټل رائټس په نامه غیر سرکاري ادارې مشره نگات داد هم شامل ده. هغې مشال رډیو ته وویل فیسبوک د داسې موادو په اړه هیڅ زغم نه لري چې خلک تشدد ته وهڅوي.
فیسبوک اصول لري چې لمخې زیانمنونکي مواد لري کوي، جعلي خبرونه او جعلي اکاونټونه هم ختموي. د خلکو لپاره زما لارښوونه ده چې کله تاسو فیسبوک کاروئ او مخ ته مو خبرونه راځي نو لومړی یې له نورو سرچینو تایید
کړئ.
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونې لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو واوري.
روزیم کو تاسو د بیان ازادي په اړه مشال انلاین خبرونه د مشال ریډیو پر وړیا موبایل اپ هم اوریدلی شئ. د دې اپ ډاونلوډول لپاره تاسو ته یو انټرنیټ لرونکي موبایل فون پکار دی، نور پرې څه خرچ نه راځي. ډاونلوډ کړئ او په هر ځای کې چې یاس موږ په اسانۍ واورئ. مشال آنلاین خبرونه کې ما بشیر گواخ اوري. په غلط ډول د بیان له ازادي ګټه خستو پاړه بحثه دوام ورکوم. ځینې څېړونکي او د بیان ازادي فعالان د پاکستان پر حکومت نیوکه کوي چې د سخت دریځۍ او تشدد د هڅونې په تور ځینې داسې اکاونټونه هم بندوي چې پر حکومتي پالیسیو نیوکه کوي. په اسلام آباد کې د انټرنیټ او بیان ازادۍ لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې بولو بی مشر اسامه خلجه وای د سخت دریځۍ مخنیوي لپاره د ټولنیزو رسنیو څارل ښه خبره ده، خو حکومت باید د بندو شو اکاونټونو په اړه یوازې شمیرې نه بلکې پوره معلومات او وضاحت خپور کړي.
دغه دا قتل پکار دی چې سمه ترانسپیرنسی ده، نو د موږ ته سمه معلومات چې د ملاوی کی لګیا دي چې دا نه چې دا چکم طاقت ته سوشل میډیا اکاؤنٹس لری کول دا غلط تور باندې استعمالي کی خونه لګیا دي، نو د دې دا ضروری دی چې دا سه اکاؤنٹ کم چې خطر ذاتی د خلکو ژوند چې د خطرې کې اچي دا سه اکاؤنٹ چې د ټیک ته لری کول پکار دی. خدا نه چې څوک هم تاسو غنئ چې دا لکشات باندې د بل سره تنظیم سره کنیکشن نه لغه اکاؤنٹ تاسو لری کوي یا چې هغه دا سه خبره خطرناک کڑی نہیں، نو دا خو بیا سنسرشپ پلا چدے زیاد سی، نو دا اظہار رائے چے کم حق تے اگر ضروری دے خو ظاہری خبر ہے چے اظہار رائے حق چے ای نو غی کے منگا دا سے مواد یا نشو چے دے پا انٹرنیٹ باندے لگو لے کم وجہ نا لخل کو پا جون تا چے دے خطرہ رائے.
تاسی دا بیان دا ازادی پا اڑا مشال آنلائن خبرونا آوری.
خود پاکستان حکومت وای یوازې د هغو خلکو اکاونټونه بندیږي چې د مذهبي کرکې او تشدد راپارولو هڅه کوي. د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار مولانا طاهر شفیع د جون په 10 په یو خبري غونډه کې وویل
آزادی اظهار رائے
د خپل رائے د اظهار او بیان ازادۍ د حق سره مونږ پرون هم ولاړ وو او نن هم دي، خو هیڅ چاته بعد پروپاګاندا اجازه ورنکړو. حکومت هغه وخت په ګام اخیستو مجبور شي چې بے بنیاد پروپاګاندا خپریږي.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. په کوټه کې د بشري حقوقو وکیل اډوکیټ علي احمد کاکړ چې پر انټرنیټي جرمونو د ځینو تورونو کسانو مقدمه کړې دي وایي چې د حکومت لپاره د انټرنیټ چاڼول ډیر مشکل کار دی، نو ځکه باید خلک په خپل دې ته پام وکړي چې کوم شی په ضرر دی. دغه په نا کې دې ته پام وشي نو پر انټرنیټ د تشدد پرونکو ویناو څخه خلک بچ کېدلی شي.
د وس پدن دور کی د سوشل میڈیا پر آتک کی د سٹیٹ وجود کمزور اس ولی التا ہر گروپ ہر شخص ہر کس د خپل ځان له یو خپل دنیا لري او پدې په حالات په دارنګ حالات کی ہر ذمہ وار شخص ته ہر ذمہ وار سړی ته دا پکار دی سی دارنګ بیان وکي سی هغه ځخه نو بل چاته نقصان نه ورسېږي د بل چا و نظریه ته نقصان نه ورسېږي د بل چا و و و و و و فکر ته نقصان نه ورسېږي نو په دارنګ حالات کی سی مش په سوشل میڈیا دور کی مجبوس ہوں سی اگر تا دا ہر شی ٹرانسلیشن مخالف گروپ پہ مخالف انداز کری نو اگر دبل گروپ دا 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 وضاحت نمخ کی پرغ باندیا ٹیک کری
اوریدن کو لا حمد سر دا مشال ریڈیو دا بیان آزادی پاڑا مشال آن لائن خپرونه پای ته رسیږي تر بلې اونۍ در سره زه بشیر گواخ مخخه کوم خوشاله اوسئ
مشال آن لائن خپرونه مو اوریدل اوس وخت شوې ده د دې غړې د دویم 19 پروګرام روخانه مستقبل د نړۍ پر مخ تللو قانونو کې خلک اولنۍ ترجیح د خپلو بچو تعلیم ته ورکوي چې پکې د هلک او جینۍ فرق نه ساتي او دا راز بیا د غټول ځوانان د خپلو هیوادونو پرمختګ لپاره په ګډه کار کوي که څه هم د پښتنو ټولنه په دې وروستیو لسیزو کې بدمنۍ ډېره ځپلې ده خو نوی کلی بیدار دی او د نړۍ د پرمخ تللو قانونو سره د سیالۍ لپاره هر ډول هلې ځلې کوي د دې اونۍ په روښانه مستقبل خپرونه کې به د پښتنو جینکو د تعلیم ترڅنګ د کار او روزګار په حق لا تفصیل واورئ د خپرونه ستاسو لپاره زمنګ همکار منور شاه جوړوي
د مشال ریډیو روخاره مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي کارپوهان وایي ک یوې خواته بدمنۍ پښتنو ته ډیر ځاني تاوان رسولې نو بلې خواته یې د نور مالی زیان تر څنګه د دې قام مستقبل هم د خطر سره مخ کړي خو لنیک مرغه د پښتنو ځوانان ډیر بیدار شوي او په دې په هېدلې چې د خپل سیمې د پرمختګ لپاره به په خپل هم کار کوي په دې کې تر ټولو لویه خبره دا ده چې د نوي کول جنکې هم د الکان سره یو شان د خپل هیواد راتلونکي روښانه کولو لپاره هلې ځلې کوي او دا چې هم پکښته چې په یو وخت په بیلابیلو برخو کې د قام خدمت تام له تړلې را د دې ونې په خبرونه کې مو د دغه ډول یوې با همت جنې هما ارشاد سره خبرې کړې چې وایي په نوي دور کې د نورو قامونو د سیالۍ لپاره ډېر مهنت پکار دی نو مولې د خپل تعلیم په حق لا وویل
تاسو ایجوکیشن د سٹارټ د پرایمری سکول د خپل علاقې ممخیل چې دا غینه کړی دی او دنه بعد مې سر مې میټریک د های سیکنډری سکول غلمندی نه ای گریډ باندې کړی دی او دنه پس ایس ایس سی مې کالج بنو نه کړی دی او دنه پس بی ایس سی ایف ای ایف فرنٹیر ایجوکیشن نیشن یو کالج د ټاون شپ هغه نه بی ایس سی کړی دی او ماستر مې د ګومل یونیورسټی نه کړی دی
هما ارشاد وایي د تعلیم په سلسله کې غریبۍ د ډېرو مشکلاتو سره مخ کړې وه خو په دې حالاتو کې یې کله هم همت نه و بایللې
زما یې دا سی انجینیرینګ کوم میډیکل طرف ته زما غوښنه وه ما پری انجینیرینګ کول خو انجینیر خو کوم کې جوړ نشته ما دا فاینانس چې ماشین اصلې وې نه کور کې نو ماشین اصلې د وژنې انجینیر خو جوړ نشته ما پری انجینیرینګ کو ایف ایس سی او دینه بعد ما بی ایس سی وکړه شروع ما میډیکل سایډ ته یاده نه وه خو زما میتھمټکس څنګه ډېر خوښ وو نو دې وژنې ما غوښتل چې انجینیر جوړ شم خو چون چې هغه د پرډیز یا پیسې په کار و موږ سره دونه پیسې نه وي نو بجای دې چې د انجینیر جوړ شم د دې سایډ ته لاړم ما بی ایس سی وکړل میتھمټکس ډبل میتھس او فزیکس هغه نه پس ما ماستر وکړ میتھمټکس
هما بی بی وای په پینځه ورونو خویندو کې د ټولو مشردا نوزکه یې په سر ډېر سیمواري وه نو مولې نه مپختلی چې د غیر سرکاري تنظیمونو سره کار کولو یعنی د خیر خیګړې کارونو ته یې څنګه پام وګرځید
دې کې د پیسې سره سره د خلکو خدمت هم او خلکو په دواګانې راته کولې نو ما دا طرف ته ځکه لاړم او بل خغه خبره دا و چې موږ د علاقې جنیا کې چې هغه سوشل سیکټر ته نه راتلې نو ما وایي چې څوک خو به سوشل سیکټر ته راځي اوس نو سیکټر زماري هغه نه بد زما ډېر خوښ شي یو دویم نشته کار مې وکړو یو بیسیک ریزن خو د دې ته سوشل سیکټر ته راتلې دا و چې د دې سیلری زیاتې وي د ایجوکیشن په نسبت د دې سیلری زیاتې وي نو ما ته د فاینانشل پرابلم کور کې ډېر زیات نو دې د وجه ما دا سیکټر جوین کړ خو چې یو دویم میاشتې ما کار وکړو نو د پیسې خو به ما سیلري خو به ما تاسې مرتله خو دې ما ډېر زیات کې خوند راخیستې ول چې دا به ایجوکیشن باندې کار کوو نور داسې د خدمت خیر کارونه یې کول.
هما ارشاد شپاړسم د میتمیټکس یعنی ریاضی په مضمون کې کړی چې زیاتره د تحقیق او نورو ته د تعلیم ورکولو لپاره استعمالیږي، خو د دې تر څنګه د خیر ښېګړې کارونه هم کوي او خبریاله هم ده. نوموړی په دې نظر ده چې د ښځو مسلې یوه ښځه په ښه توګه راپورته کولی شي.
د سوشل سیکټر سره سره چونکې میډیا ته د یو جینې په کار و یو اداره هغې ته جینې د بنو نو څوک هغې سره ریپورټر نه جوړېدل، نو د یو استاد په مدد سره هغې ما ته وویل چې ته ریپورټنګ کولی شي، نو دا ریپورټنګ چل مزده کړو او د دې سره د ادارې سره ما کار سټارټ کړ. تقریبا تر اوسه پورې زه د دې سره کار کوم، اوس شو کې کار کوم، داسې بالکل ایز ا پروفیشنل کار نه کوم، خو یو نیمه د فیمیل مسایل شي، د کالج پرابلم شي، د ماشیشی نور فیمیل، چونکہ دا فیمیل آواز فیمیل و فیمیل خو چتولی شی، نو دے وجہ نا دا میڈیا سرم کار سٹارٹ کر تر اوسا پر آئی ڈی پیز باندے میں دیر کار کردے دے، ایجوکیشن باندے میں کردے دے، بنو کالجز کے چی مسائل دے آگے باندے میں ریپورٹنگ کردے دے.
دا چې د جنکو په کالج کې استاذي کوي دا راز د خیر خیګړې کارونو او خبریالۍ ته هم وخت وباسي، دا هر څه څنګه ممکن شو؟ نو موړي وویل
اصل سوشل سیکٹر دا سیده چې دا ترو اوټ نه کړه، پروجیکټ ویل پروجیکټ ختم شي، پروجیکټ ختم شي نو د کالج چې چونکه ټیچینګ دی د کالج هغه باندې فنډ باندې جاب او چې کالج سیشن ختم شي نو د سوشل سیکټر کې پروجیکټ چونکه پرمننت هو جاب نه دی، ولې چې د پروجیکټ ختم شي کانټریکټ بیس نو 3 منتھس 6 منتھس نو د سره سره چې ماته اپورچونټی ملاوي نو د کالج او کالج جاب چونکه ایزی دی هغه سره د میډیا کارم کې.
هما ارشاد ویل د کورنۍ نورته ډیر ملاتړ تر لاسه دی، خو په سر کې به یې د چم گاون خلکو ځنې وخت د خیر خیګړې او خبریالۍ په کارونو نیوکه کولی چې اوس پوه شو نو غواړي چې د دوی ماشومان هم د دې په شان تعلیم وکړي او د خپل کورنیو شامله جګ کړي. د هما بیبي مور پلار او خپل خپلوان د دې د هلو ځلو په اړه څه احساسات لري؟ په دې پوښتنه نوموړي وویل
ډېر زیات دعا کوي ماته کنه، هغه چې تاسو د وجې نه زمونږ کور کې چینجز راغلل د بچي سبق وایي او د فاینانشل مسایل چې دي د صرف تاسو د وجې نه چې تاسو ایجوکیشن وکړو تاسو نوکری کې دونه منډې کړې وای نو دې د وجې دا چینجز راغلل، هغه په دې باندې ډېر زیات خوشحالي دي. چې ډېر نږدې دي فار ایگزامپل یا خاله دی یا مامو دی، هغه خو دا اپریشیټ کوي ولې دغه جینې دی او عزت پردې کې د پردې کې کلچر د نن زه چونکې د مونږ علاقې سینسیټیو تا ته پته ده مونږ برقی مرکی اچو نو دې کې زه نه دا کار کوي، نو هغه ډېر زیات خوښي.
هما بیبي د خپل مستقبل د ارادو په حق لوای چې اوس یې خپل ژوند د انسانیت خدمت ته وقف کړی دی او د لړکی بتل خپل هلې ځلې جاری ساتي.
مخه صرف زما د دې چې دا کوشش جاری ساتم، د زما ایم د ژوندۍ یو مقصد دی، زمام د مقصد دی چې دا چونکی دا ورونه خوندې ایجوکیشن حاصل کی او یو مقام ته ورسېږي کنه، او نو زه خپل فیملی ته ډېر زیات سپورټ ورکوم چې دا یو نو وحید سپورټ دی مو فل حال، او چې خپل ځایونه ته ورسېږي بیا خو د لایف چونکی سوشل سیکټر سره تړلې نه سره مانه سونم پیسې راشي ماته ضرورت نه، زه بیا هم سوشل سیکټر کې کار کوم چې دې سره زما کیریئر او دې جن بغیر نه شو پاتې کېدلې، د خلکو د خدمت لپاره یو هر چي یو مقصد دی، زمام د مقصد دی د خلکو خدمت وکم، زه جست پیسې لپاره نه کوم، پیسې خو ما ته هر طریقې نه راځي، خدای یو خدمت ته نه داخل نه زه غواړم چې کانتینیو شو ساتم.
د هما ارشاد په اړه د خويندې شاګردانې او د کار د ځای ملګري سره نظر لري د یوې لاندې د مینا پاسیا وري مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه د پښتنو جنکو د بریاو حال درکو. په دې خبرونه کې به ووري چې پښتنې جنکې نه یوازې په تعلیم کې مخکې دي، بلکې په عملی ژوند کې هم د یو نه زیات کارونه کوي او د ملک او قوم نوم روخانه کوي. د تفصیل لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ.
د سمرا په نوم د هما ارشاد یو شاګرد چې دا مهال په خپل هم شپاله سم کوي د نوموړي په حق لوای
دا مې اف سی کې مې ټیچر و او ډیر ښه ټیچر و، ډیر زبردست ټیچینګ یې کول او ډیر سوشل او لکه ډیر زبردست لکه ایمیج پولا ایز ا پولایټ ټیچر او هارد ورکینګ محنتی ټیچر و کنه ڈیویلپمنٹ کا وائش امیج کنٹری
نوموړي زیاتوي چې هما بیبي خپل شاګردانو ته تل د مخکې تللو حوصله ورکوي او په هر برخه کې د کار کولو لپاره یې هڅوي.
دا ډېر موټیویشنل پرسنالټي وو کنه چې موټیویټ مونږه موټیویټ کول چې ډېر سټرګل یې کړو او ډېر زبردست دغه وجه نه ان جی او ته زه رالم کنه مونږ خپل حالات کتلی کنه ډېر لکه دا ان جی او والا کار داسې چې خلک خپل خپل تھینکینګ وي کنه خو مونږ دا خیال ده چې جینکو دا کار کوای شي ان جی او کې
بلخوا هما ارشاد چې د خیر خیګړې لپاره کوم کار کړی دی په هغه کې د یو پروجیکټ ملګری صابر حسین یې په اړه وایي.
سجی مونږ خو په بنو کې آی ډی پیز لپاره هینډیکیپ کوم خلک چې هغه لپاره مونږ خدمت کړی دی په درې میاشتې هم ارشاد مونږ سره تیرې کړې دي. هلته کې زه چونکې د دې ټیم لیډر وم نو مونږ آی ډی پیز لپاره خدمت کوو د مزور خلکو دې لپاره مونږ چاله ویل چیئر پکار دی او چاله ټیک واکینګ سټیک پکار دی چاله واکر پکار دی داسې ځینو مونږ ورکول او پرشر ریلیف میټرسې بعضې مریضان داسې چې هغه ډېر وخت لپاره په کټ باندې
هلته د هما ارشاد خور نازنین بیبی دا مهال د شپاړسم زده کړې کوي وای د هغې لپاره هما د مشر ورور بلکې د پلار په شان ده ځکه چې هغې ډېر په نره د ټولو ورونو خویندو پالنه کړې ده.
ارشاد چې دا ما لکه ستره خور دی که نه هغه چې لکه کور شي دا لکه نکاری کوي او ټولې پیسې وکړي لکه مونږ ته کور ته راکولې که نه هغه ایجوکیشن په ما باندې هغې کړی ده او نوره خویندې وروڼه مې چې ایجوکیشن کوي هغې هم موږ سره سپورټ ته که دا هم ارشاد نه وه که نه یا ایجوکیشن نه شي کوی زه ځکه چې بابا مو دامره انکم نشته ده که نه چې هغه باندې موږ داسې هایر ایجوکیشن ورباندې کړی وه.
نازنین وایي کوم وخت کې چې هما ارشاد تعلیم او بیا د کار کولو سلسله شروع کړه نو ځینې خلکو به یې مخالفت کاوه خو اوس د هغوی رویه په مکمله توګه بدله شوې ده.
اوس خو لکه معاشره چینج کېږي که نه تېله وېړکې وایي لکه ایجوکیشن چې کو اس خو ډېرې وېړکې لکه شته چې ایجوکیشن یې وکړو او مخ شي جاب یا کوي انشاءالله اسې داسې پرابلم نه وي ډېرې ولدیات کله لکه فیمیل باندې په لوڼې په خویندې باندې سبق نه وایي که نه هغې چې هما ولیدله که نه نو زیاده تر لوڼه او خویندې اوس ایجوکیشن ته پرېږدي نو هغه د هغې خلکې د پوره یو رول ماډل جوړ شه هغه خلک په لوڼه او په خویندې باندې ایجوکیشن لکه حاصلوي اجازات یې ورکړه او هما ارشاد لکه خپله خلکې ته ویلي دي چې ایجوکیشن بالکل کوي سبق ته سورا نه وشي یا که نه بیا به توسې په چا باندې بوج نه اوسه ځان ته به خپله لکه پیسې ګټي چې جاب کوي.
دا راز صابر حسین هم وایي چې ښځې د ټولنې نیمه آبادي ده او که دوی بې تعلیمه او بېکاره پاتې شي نو ټولنه پرمختګ نشي کولی. نوموړی څه پیغام لري؟
بس جی زه خو دا پیغام ورکړه زمونږ د معاشرې ته زمونږ د خلکو ته زمونږ د پښتنو وروڼو ته چې ښځه زمونږ د بدن یوه حصه ده دا زمونږ نه هیڅ کله هم نشي ګوشي کېدی دې ته لکه څنګه زما زړه غواړي چې زه تعلیم وکړم زه افسر جوړ شم دغسې د دې زړه غواړي چې دوم تعلیم وکړي دوم افسره جوړه شي او د معاشرې خدمت وکړي دې له مونږ موقع ورکړو دوم مونږ مخکې راولو لکه څنګه چې مونږ خپل ځانونو له فایده غواړو زخم دې ته هم فایده پکار ده دې ته هم تعلیم پکار دی دې ته هم هر هغه سہولیت پکار دی چې کوم نارینه خلک خپل ځان لپاره غواړو نو دا هم زمونږ د ورونو ته زمونږ د معاشرې ته دا هم زما اپیل دی چې یار تاسو هم خپلې بچیانې د ملک د مستقبل لپاره د دې د مستقبل لپاره مخکې راولی او تعلیم هم ورکوي هغې نه علاوه د زندګۍ هر سہولیت هغو ته مهیا کوي.
د سیړونکو په وینا د پښتنو نوی کول بیدار شوی دی او که دغه ډول د همت او مهنت نه کار واخلي نو ډېر زر به د پرمختللي قامونو سیال شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې پر ورځ په دوه نیمو بجو لمشال رادیو اورئ.